احمد شبریم دا ازادي راډیو دا تو بجو د خبرونې دا اوریدونکي هرکلی کوم. ازبکستان وای د افغانستان له لوري پرون 15 توغندي د دې هیواد په جنوب ختیځ کې پر یوه سرحدي ښارګوټي وشتل شوي دي، خو مرشوب لی نه ده اړولې. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت په وینا دغه توغندي په ترمیز ښار کې لګېدلي او څلور کورونو ته یې څه زیان اړولی دی. د وزارت ویلي چې چارواکي له افغان لوري سره د دې پیښې په اړه څېړنه کوي چې علت یې معلوم کړي. د هغو راپورونو په اړه چې ویل شوي، له دغې پیښې وروسته د ازبکستان جنګي الوتکې پورته شوي. د ازبکستان چارواکو رسمن څه نه دي ویلي. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې ارتباط څه نه دي ویلي. ترکیه له 380 زیات نور افغان کډوال د خپلې خاورې باسي. د ترکیې د اناډولیا رسمي خبري اژانس راپور له مخې 330 افغان کډوال د دې هیواد چارواکو استانبول ته لیږدولي چې له هغه ځایه افغانستان ته واستوي. دغه افغان کډوال د ترکیې په ادرینه ښار کې نیول شوي دي. راپور د چارواکو په وینا څرګندوي چې دغو افغانانو په دغه ښار کې ژوند کاوه، خو د اوسېدو لپاره یې قانوني اسناد نه لرل، نو بیرته افغانستان ته استول کیږي. ترکیه په دې وروستیو کې د افغان کډوالو د ایستلو بهیر چټک کړی دی. د سور په میاشت کې 228 افغانان ایستلي وو، او هغه مهال یې ویلي وو چې له غیر قانوني کډوالو سره به جدي چلند کوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ د کندهار ولایت په اعظم کلا کې د یو روغتیایي مرکز د پرانیستلو خبر ورکړ. دغه کمشنرۍ په یوه ټویټ کې ویلي چې دغه روغتیایي مرکز به 4300 بېځایه شویو کورنیو ته روغتیایي خدمات سرته ورسوي. UNHCR ویلی چې دا مرکز په سولري یا المریز برښنا سمبال دی چې ناروغانو ته ښه امکانات برابروي. د افغانستان بانک وړي چې نن $10 میلیون د دعوه طلبۍ له لارې وپلوري. د بانک په خپله ټویټر پاڼه کې له سوداګریزو بانکونو او د صرافي او د پولي خدمتونو له شرکتونو څخه چې په شرایطو برابر وي غوښتنه کړې چې په دې دعوه طلبۍ کې ګډون وکړي. د افغانستان بانک له 2 میاشتو راهیسې د افغانیو د ارزښت د ثابت ساتلو لپاره هر میاشت 2 ځلې په میلیونونو ډالر لیلاموي. پاکستان پرون ویل چې یو تنې پر چینایي استادانو په وروستي ځانوژون کې حمله کې د لاس لرلو په تور نیولی دی. پولیسو تورن کس دادبخش ښودلی او ویلی دی چې هغه په خپل جرم اعتراف کړی دی. د کراچۍ په پوهنتون کې په 13 اپریل میاشت کې په انتحاري حمله کې د دې پوهنتون 3 چینایي استادان ووژل شول. پاکستانی چارواکو ویلي وو چې دغه برید یوې ښځې کړی دی. د بلوچستان ازادي بخښونکي غورځنګ د دغه برید مسؤلیت اخیستی دی. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12:00 نیمې په ټول افغانستان کې اوري. د پکتیکا او خوست زلزلو اخیسی
زلزله نروسته رواني مشکلات په صحه کې ډېر سي دي او زیات متضرر شي دي هغه خجي دي.
د رواني تاثیراتو ته ملګرو ملتو اندیشنه ښکاره کړې ده. وړاندې به په خبرونه کې واوري. د لوی اختر لرانجل کې دوسر په افغانستان کې د څارویو بې لوړې شوې دي.
ډېر پاس دې کې پروس کال ارزانو شکل ګران یو انسان ارزانه دی نور شي ګران دی.
په نړیوالو موضوعاتو کې مو د اوکراین په ختیځ کې له یوه شاره د ملکیانو د ایستلو له غوښتنې خبرو، او د دې خپرونې لویه برخه ازادي راډیوي مجلې پروګرام ته بېله شوې ده چې هم پکې کیسه لرو، هم پر کیسې خبرې او هم شعر.
په لوی پارک کې د دې ښار همکار روان دی. سړی چیرته او د کومې ونې لاندې ستړی جسم خپل هوار کې.
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ملګرو ملتو یو مرستندوی اداره وای په پکتیکا او خوست ولایتونو کې ورسته سلسله د امیندواري په شرایطو برابرې په زرګونو شزي اغیزمنې کړې، او په سلګونو چې د امیندواري په ورسیو میاشتو کې ډیرو اړینو روغتیاي خدماتو ته مجبوري کړې دي. د پکتیکا د عام روغتیا ریاست چارواکي وای د زلزله ځپلو لپاره ثابت او ګرځند روغتیاي کمپونه جوړ کړی دي چې حامله شزو ته روغتیاي خدمتونه تر سره کوي. د نسایې ولادي د برخې متخصص ډاکټران وای چې د زلزله لرواني پلوه پر شزو پتیره پر حاملو شزو بد اغیزه کړي، او ډیرو ته سرس یا شور خپګان پیدا شوی چې ممکن د لوخت مخ کې زیشون اوان د ماشوم امور دملنی سبب شي. نوریا سنوري راپور لري.
د ملګرو ملتونو د جنسي او بارداري روغتیایي اداره وایي په پکتیکا او خوست ولایتونو کې وروستۍ مرګونې زلزلې د امیندواري په شرایطو برابرې تر نږدې 20,000 پورې ښځې اغېزمنې کړي چې اټکل کېږي 2,000 به یې په اوس وخت کې امیندواري وي. ویب ریلیف پاڼې په دې اړه په یو مطلب کې ویلي چې د اټکل له مخې 640 هغه امیندوارې مېرمنې دي چې د ماشوم زیږون ته درې میاشتې پاتې دي. د ملګرو ملتونو د ادارې په وینا دا تر ټولو زیاتې هغه زیانګالې ښځې دي چې باید د امیندوارۍ او زیږون په برخه کې د ژوند ژغورونکي دوامدارو روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی ولري. د زیږون په مهال تخصصي روغتیایي خدمتونو او تاسیساتو ته اړتیا لري او هم د اړتیا په صورت کې باید د دوی او هم د زیږیدلي ماشوم عاجل مراقبت وشي. د ملګرو ملتونو د جنسي او بارداري روغتیایي ادارې ویلي چې د نورو اړوندو ادارو په مرسته په زلزله ځپلو سیمو کې د ښځو او نجونو لپاره د ژوند ژغورنې 15 ګرځنده بیړني روغتیایي ټیمونه ایجاد کړي چې پکې ښځینه روغتیا پالانې هم شامل دي. د پکتیکا د عامې روغتیا رئیس ډاکټر حکمت الله اسمت هم دا مني چې په زلزله ځپلو سیمو کې اغېزمنې شوې ښځې په تېره امیندوارې ښځې ډېرو روغتیایي خدمتونو ته اړتیا لري، خو دا چې شمېر به یې څومره وي دقیق معلومات نه لري. هغه تېر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د دې ولایت په دواړو زلزله ځپلو ګیانیا او برمل ولسوالیو کې روغتیایي کمپونه ایجاد کړي دي چې پکې ثابت مرکزونه او هم موبایل ټیمونه شامل دي. د هغه په وینا په موبایل ټیمونو کې چې د خلکو کورونو ته ځي د نسایي د برخې قابلګانې هم شته او د خلکو درملنه کوي.
د نسایی ولادی یا ډیلیوري لپاره په کیمپو کې پوره انتظام ورته لرو. زنانه راځي هلته ولادت ورکوي، کوم خاص مشکل نشته. ولی یو شی چې زه باید ووایم چې موږ دا سروې تر اوسه پوره نه ده کړې چې څومره زنانه باردار یا حامله وي، خو دا واقعیت او دا ښکاره خبره ده چې له زلزلې نه وروسته رواني مشکلات په ساحه کې ډېر سوي دي او زیات متضرر چې دي هغه ښځې دي.
د نسایي ولادي د برخې متخصص ډاکټران وایي چې د زلزلې له رواني پلوه پر ښځو په تېره پر امیندوارو ښځو بد اغېزه کړې او ډېری یې تر سترس یا فشار لاندې دي چې ممکن هغه د له وخته مخکې زیږون او آن د ماشوم او مور د مړینې سبب شي. د نسایي ولادي ناروغیو ډاکټر مریم زدران تېر ماښام ازادي راډیو ته وویل
خانمایی که مثلا زلزله زده هستن و اونا
آقا خزه چه زلزله زپلی یا ولادت نجده ده 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 لپاره چه آقای استرس لری نو امکان لری چه لوقت مخ که زایمان وکری. طبعا دا یو آفت زپلی سیمه ده او خزه نشی کولای چه یو روختیای مرکز تا لاس رسی ولری. خدای مکره پزین و آلتونه که بده جنین ده فوت سبب هم شی او که مرست ورنه رسیگی ده مور مرین سبب هم که دای شی.
د ملګرو ملتونو د جنسي او بارداري روغتیایي ادارې په وینا 15 ګرځنده ټیمونه اړمنو ښځو او نجونو ته د بارداري روغتیایي او هم ټولنیز رواني خدمتونه رسوي. 12 قبیلګانې چې دغه ادارې په وروستیو کې روزلي په پکتیکا کې د امیندوارۍ د بیړنۍ پاملرنې په ګډون میندو او نوې زیږیدلو ماشومانو ته د روغتیایي خدمتونو لپاره ګمارل شوي دي. شپږ قبیلګانې د شرنې په ولایتي روغتون کې او شپږ اورګون او ګیاني ولسوالیو روغتونونو ته ګمارل شوي دي. وروستۍ مرګونې زلزلې په پکتیکا او خوست کې خلکو ته درانه ځاني او مالي زیانونه اړولې دي. د وژل شوو کسانو شمېر له زرو زیات ښودل شوی او شاوخوا 3,000 کورونه ویجاړ کړي یا هم زیانمن کړي دي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
په افغانستان کې خلک د اختر په درشل کې د قربانی لپاره د څارویو له نرخونو شکایت لري. مالدار هم شاکی دي، وایي چې ښه سودا یې نه کیږي. زموږ خبریال د کونړ په مرکز اسد آباد کې د مالونو منډې ته تللی راپور یې راکوي.
د 15 کلن محمد غریب پر مخ خولو لارې جوړې کړې، خو بیا هم قربانی لپاره د څاروي پیدا کولو کوښښ کوي. وایي څو ورځې کېږي چې د مالونو منډۍ ته راځي، خو نرخونه یې لوړ دي او تر اوسه د څاروي پر اخیستلو نه دی بریالی شوی.
کوشش دا کوم چې ویخو ډېر پاس دی چې پروس کال ارزانو سکالی ګران دی. هیله دې دا دی چې قیمتي ده، نو هر شی قیمته دی. یو انسان ارزانه دی، نور هر شی ګران دی. کاروبار روک دی. د وطن کې اقتصادي بحران او مشکلات ډېر زیات دي.
په منډۍ کې یوازې محمد غریب نه دی چې ساروی وخستلو پسی په ټکند غرمه کې سرګردان ګرځي، بلکې د هغه په څیر په سلګونو کسان لالهاند دي څو د لوی اختر قربانی لپاره ساروی واخلي. که ساروی اخستون کې د بیو لوړوالی او د ساروی ول کموالی شکایت کوي، نو په خوا کې ساروی لرون کې بیا ل کمزوري بازار ګیلمندي. د دوی په خبره چې په تیرو کلونو کې بازار خو د ورځې به ضرور دوا یا درې ساروی خرڅول، خو اوس په درې ورځو کې یو هم نه دی پلورلې. 50 کلن رحمت جان د شګل ولسوالۍ له شینکوړک څخه ساروی راوستي، څو یې وپلوري او یو څو افغانۍ پکې وګټي، خو وایي څه کالې بازار ډیر سوړ دی.
دلته چې مال لاول روزانه مال نه خرڅېږي، لوټونه نشته، مخکې به هم چې مال لاوست په ډېر پخر مانې به ووتو او تون به خرڅېده، اوس مال لاولو ناستې وو، ډوډۍ حساب کتاب خرچې رامنډ راځي، د ګاډو خرچې راځي، دا طرف کله دې طرف منډه یعنې رامنډ دوه کره ته راځي، مال څوک نه اخلي، په نیم ریټ هم نه کوي.
د دوی په وینا چې د خلکو بیروزګاري، خالی جبونه، وچکالی، د خوراکي او نورو توکو بیو لوړوالی د څارویو پر بازار هم بد اغیزه کړې ده. دوی له حکومت غواړي چې خلکو ته د کاروبار پیدا کول لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي، څو بیرته په هیواد کې اقتصادي څرخ پر خوځښت راشي او د خلکو ژوند ښه شي. په کونړ کې چارواکي بیوای په هیواد کې روانه وچکالی، په بې وخته واورو کې د زرګونو څارویو تلف کېدل او په هیواد کې شته اقتصادي ستونزې څاروي پلورونکي او اخستونکي مشکلاتو سره مخ کړي دي. د کونړ اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل،
حیواناتو د ګرانۍ خو یو سبب دا هم کېدلی شي چې سکالې وچکالي وه، بارانونه نه وو، د خلکو فصلونه ونه شو، نو په دې خاطر باندې اکثره مالونه خلکو په هغې وخت کې خرڅ کړي وو. دغه ګرانۍ ده، نو هر یو جنس چې څومره دی دا ګران شوی دی، نو په هغې وجه باندې حیوانات هم ګران شوي دي.
هغه وای مشران هڅه کوي چې په هیواد کې وسنۍ اقتصادي ستونزې هواري او خلکو ته د کاروبار زمينه برابر کړي. په افغانستان کې رامنځته شوی سیاسي بدلون که لسګونه زره کسان به دندو کړل، نو ورسره وچکالی، زلزلې، بې وخته واورو او د اقلیم بدلون هم خلک سخت وځپل.
د اوکراین په دونیتسک کې چارواکو پرون له ولسي خلکو وغوښتل چې له ختیځ ښار سولیانسک څخه ووسي. دغه غوښتنه وروسته له هغې کېږي چې په دې ښار کې یو لوی سوداګریز مرکز په یوه برید کې په نقشه شو. نوریاس نوري راپور لري.
د اوکراین په ختیځ کې د دونیتسک د سیمې والي پاولو کریلینکو تېره ورځ له ملکي وګړو وغوښتل چې له سلویانسک ښار څخه ووزي او ځانونه خوندي ځایونو ته ورسوي. هغه ویلي چې دغه پریکړه یې وروسته له هغې کړې چې پر یوه لوی سوداګریز مرکز د روسیې د توپچي ځواکونو په بریدونو کې دوه تنه وژل شوي او اووه تنه نور ټپیان شوي دي. د دونیتسک والي دغه راز په ټولنیزو رسنیو کې یوه ویډیو هم خپره کړې چې پکې ښکاري له دغه مرکز څخه تور لګای پورته کیږي او اطفایي هڅه کوي چې لګیدلی اور مړ کړي. د هغه له دا سره سم روسي ځواکونه په قصدي توګه پر هغو ځایونو بریدونه کوي چې ملکیان پکې راټولیږي. د کریلینکو په خبره د روسیې تروریستي دولت باید عدالت ته راکاږل شي. پر سلویانسک دغه بریدونه وروسته له هغې کېږي چې اوکراینی ځواکونو پرون د دې سیمې په هغو ښارونو کې نوې دفاعي مورچلې جوړې کړې چې تر اوسه پرې کنټرول لري. اوکراینی ځواکونه په دونیتسک کې د دفاع لپاره ځان وروسته له هغې پیاوړی کوي چې د لوهانسک د سیمې له وروستي لوی ښار لیسچانسک څخه په شاشولو روسي ځواکونو پرې ولکه ټینګه کړه. روسیه دا کړې چې په دې سره د اوکراین په ختیځ کې د لوهانسک سیمه بشپړ تر کنټرول لاندې راوستې ده، خو د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي ژمنه کړې چې له لاسه وتلې سیمې به بیرته ونیسي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د تېرې دوشنبې په ورځ اعلان وکړ چې روسي ځواکونه باید په ټوله دونیتسک سیمه کې پرمختګ ته دوام ورکړي او لکه د لوهانسک په څیر دا سیمه هم باید په بشپړه توګه تر کنټرول لاندې راولي. د بلې خوا د بریتانیا پوځي استخباراتو ویلي چې د دونباس لپاره روسي ځواکونو جګړه په دې ډول مخته وړي چې پرمختګ یې ورو او ښارونه د توپونو او توغندیو په بریدونو سره په کنډوالو بدل کړي چې په یقین د دونیتسک جګړه به هم په همدې ډول مخته یوسي.
آزادي رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شبریم سلامونه. په کابل کې د بهیر غونډې پیل شو.
افغان ادبي بهیر یو ډیر خوږ، رنگین، میناناک او له ښکلا ډک حرکت دی.
د داستان لیکونکي نصیر احمد احمدی لومړی تلین راورسید.
زه پوښتنه
کوم چې هغه ولنه ولنه په مخه مخکلي ولا کده او خپل نوم یې چې و. د لیکوال عبدالکریم پتنګ لپاره ستاین غونډه جوړه شوه.
کله چې پتنګ سپتا دی ته کلتور ریاست غوښپاله شو، رادیو غانې جوړې شوې، د خوست تلویزیون جوړ شو، ودانی ورته جوړ شو، اتحاد کلتور ریاست ودانی جوړ شو.
شعر لرو.
پلوی پارک د خارم کار روان دی، سړی چیرته او د کومې ونې لاندې ستړی جسم خپل هوار کې.
کیسه هم لرو.
زیرچا کی خړ اوږده کالی ځان کې وو، لاسونه شاته نیولی وو.
که د دې مجلې تر اخره را سره وي نور مطالب هم واوري. د افغان ادبی بهیر غونډې یو وار بیا په کابل کې پیل شوې. دا بهیر چې له نږدې دریو لسیزو راهیسې د افغانستان دننه او په مهاجرت کې په پښتونخوا کې روان وو، له څه مودې راهیسې غونډې د سیاسي بدلون او کرونا وبا له امله ځنډېدلې وې. د دې غونډې په اړه د همایون هیواد راپور د استاد آصف سمیم په څرګندونو پیلېږي چې د دې بهیر بیا پیلېدو ته خوشحاله دی.
دلته د افغان ادبی بهیر د بیا پیل لومړنۍ ناسته ده چې لیکوال استاد محمد آصف سمیم پکې خبرې کوي. د استاد سمیم په وینا افغان ادبی بهیر له تیرو 28 کلونو راهیسې د پښتو ادب خدمت کوي او هیله من دی چې ځوانان دې خدمت ته دوام ورکړي. د افغان ادبی بهیر غونډې له څه مودې راهیسې د کرونا او ورپسې د سیاسي تحولاتو له امله نه کېدې، خو اوس د دې بهیر غړو تکل کړی چې له دې وروسته به د پخوا په څیر هره جمعه په کابل کې غونډې کوي. د افغان ادبی بهیر غړی او د بهیر د بیا پیل د لومړنۍ ناستې ګډونوال رضوان الله اوبرنګ وایي:
له نیکمرغه د چنګاښ پر لسمه د بهیروالو ملګرو په ګډه هڅه د افغان ادبی بهیر غونډې بیا پیل شوې. لومړۍ غونډه مو تر سره کړه. غونډه د پخوا په څیر او دا چې لوی ځنډ وروسته وه ډېره پرجوش او ښکلې وه.
د افغان ادبی بهیر د بنسټ ایښودونکو له ډلې مشهور شاعر پیر محمد کاروان په اوسنیو شرایطو کې د بهیر د غونډو بیا پیل یو نیک اقدام ګڼي. هغه وایي بهیر مخکې هم د ښکلا او هنر لمنه نیولې وه او اوس به هم دا کار کوي.
زما په خیال افغان ادبی بهیر په افغان ادب کې یو ډېر خوږ، رنگین، میناناک او له ښکلا ډک حرکت دی چې له پیله د افغان ادب په تیره د پښتو ادب لارویانو ته نوې زرغونې او ګلورینې دروازې پرانستې دي. افغان ادبی بهیر د هجرت په دوران کې هم د ښکلا او هنر لمنه نیولې، په تیر شل کلن دور کې هم او دا د نن سبا هم نیسي. که افغان ادبی بهیر همداسې په مینه او اخلاص له هنر او له ادب سره همګامه وو، د پښتو ژبې د روانو زمانو نسلونو ته به هم د ذوق او ښکلا زرین لاسونه ور وغځوي انشاءالله.
په وروستیو کې ادبي غونډې په دې خاطر پیکه شوې وې چې ځینو شاعرانو او لیکوالو د زده کولو لپاره په کتابونو او نورو ته د خبرو رسولو لپاره په ټولنیزو شبکو او ویبپاڼو بسنه وکړه. خو شاعر او د افغان ادبي بهیر غړی مولوی محمد علیم بسمل وایي زده کړه یوازې په کتابونو کې نه کیږي، بلکې د هر مسلک له کسانو سره په ناسته کې هم ډیر څه زده کیږي.
مولانا الیاس رحمت الله علیه فرمایلی دی سی دی دین یو برخه په کتابونو کې نزد کیږي، دغه برخه د خو خلکو سره په ناستو ولاړو کې حاصلیږي. نو د ما په نظر دا خبره عمومي ده، په ټولو علومو کې د هغو علومو د رجالو سره ناستو ولاړه ضروری ده. نو د ادبي بهیرونو یوه ګټه همدغه ده. بل افغان ادبي بهیر، افغان ادبي بهیر خو ما د ډیرو استادانو اورېدلی سي، څومره استادان، څومره ژورنالستان، څومره ادیبان افغان ادبی بهیر روزلی دي. هغه پوهنتونونو کې نه دي روزل شوي، په پښتو پوهنتونونو کې.
افغان ادبی بهیر چې له تیرو 28 کلونو راهیسې غونډې کوي، په غونډو کې یې مشاعرې په شعرونو، لنډو کیسو او نورو ادبي ژانرونو کره کتنې او کله ناکله په ادبي موضوعاتو لیکچرونه هم ورکول کیږي.
په کابل کې د افغان ادبی بهیر غونډې یو ځل بیا پیل شوې. نشتې درې اونۍ مخکې مو د ازادي راډیو مجلې په خبرونه کې له مزار شریف راپور درلود چې هلته هم ادبي غونډې پیل شوې دي، خو تاسو له دې اشاره د یوې بلې ادبي هڅې خبر لرو. د بلخ پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پښتو څانګې د مزل په نوم جریده خپره کړه. په دې جریده کې د محصلینو لیکنې خپریږي. د دې میاشتنۍ دیوالي جریدې مسؤول مدیر فرید احمد طوفان وایي مزل د محصلینو لپاره د عملي کار زمینه برابره کړې ده.
د دې جریدي یو لوی ګټه دا ده چې محصلین دلته عملاً ادبیات تجربه کوي، دلته عملاً د ادبیاتو په ډګر کې ځلیږي، او د دې تر څنګ د دغسې خپرونو مدیریت تجربه کوي، د دغسې خپرونو د چارې پرمخ بیول زده کوي.
بلخ پانتون نږدې 15 کاله مخکې تأسیس شو چې د افغانستان د لویو پانتونونو څخه دی. د دې پانتون د ژبو او ادبیاتو د پانځي د دریم کال محصل سمیول حق بیدار د مزل پرانیستو ته خوښ دی.
دا چې جریده پرانیستل شو پرانیست غونډې واخوښ یم چې هغه زده کړې چې موږ په تیوریکي ډول کړلې هغه مو په عملي ډګر بدلېږي، زموږ استعداد پکې جوړېږي، زموږ لیکنې پکې ښه کېږي، او آینده لپاره یو ښه راتلونکی هم پکې جوړېږي.
د مزل جریدې مسؤلین ژمنه کوي چې د دې جریدې نورې ګڼې به هم په منظم ډول هره میاشت خپرې شي. داشمنه د پښتو څنګه استاد او د مزل لار شوت پوهنیار عزیز الدین یوسفزای هم کوي چې د پنوښت د جریده پیل شوې ده.
زه خپل محصلینو نه د تمل رم چې د جریده بخپل دوی پر مخوري او همدغه سب جریان لري. کوم محصلین چې فارغيږي دوی به لزان ورسته یو بل ټیم مجهز په دې ټولو ځنګړونو باندې تیار ځان سره روزلی او هغوی ته به دا لړۍ سپاري او هغوی به چې فارغيږي همدغه سب دغه لړۍ جریان لري.
په دې تمه چې مزل پیل کړی مزل ونه دروي.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاٹ کام کې له آزادي رادیو
د جولای لسمه د هغه افغان لیکوال لومړی تلین سره برابر ده چې په لنډ وخت کې تر بل هر افغان ډیر ناولونه ولیکل. نصیر احمد احمدی تیر کال په کورونا اخته شو او د وڅل وشت کلونو په عمر وفات شو. د ترمنینې نشتې شپاړس کاله مخکې د بوډا او د لیوانو پلونه په نوم ناول چاپ کړ، او په دې شپاړس کلونو کې شپاړس ناولونه خپاره شول. وروسی ناول یې د غڼې ځاله په نوم څو ورځې مخکې تر دې خپور شو چې کورونا یې ژوند واخلي. د دې ناول تر چاپ څو اونۍ مخکې په ازادي راډیوي مجلې پروګرام کې ورسره شخېدلی وم. شای داله وی رسنی سره د دښمن ورسی مرکوي. په پیل کې مې دا پښتنه ترې کړې ده چې د لومړي ناول بوډا او د لیوانو پلونه او ورستی ناول ترمنځ په دې لنډه موده کې چې محدود کلونه کیږي څه توپیر راغلی دی؟
لومړنۍ لیکنو کې یو څو مه تجربه نه لري، بیا تقریبا 15-16 کاله وسوتلې دي، خامخاله 14 کاله چې وسوتلې دي نو انسان دغه تجربه اخلي. لیکنه یو څه تخیږي، فرق دې کې راغلی دی چې په هغه وخت ما یو خدغه دې د سیمایزه ژبه مې ډیره کاروله، هغه د غزنی اصلاحات او د غزنی خبرې وي. خو روسه بیا تجربه اصلي یو نور دی متوجه کوي، خپل مر لیکوال متوجه کیږي، نو بیا ورو د غستون ځال کیږي. او بل خبره دا ده چې پلومین ناول کې هغه فکر کوم چې یو سلاوی او ساتیا مخو هغه کې مډیر موضوعات راوستي دي، یعنی هغه کتاب باندې شاید څلور سو پنځه سوه مخه کتاب لیکل شوی وای. وروسته بیا دغه په وروستیو ناولونو کې بیا هڅه کړې ده چې دغه موضوع وړه کړم.
فکر نه کوي چې د ناول لپاره موضوعات باید پراخ وي تر څو د ناول پلاټ پراخ شي، ځکه له اصولو سره که چیرته په وړې موضوع باندې څوک داستان لیکي تر ډیره پورې هغه په ناولیت یا په اوږدې لنډې کې څه بدلی شي، نه په ناول.
یو خو دا اوس پخواني ناول نه دي، که نور دنیا ساته باندې فکر وکړو هغه دغه ناول نه ول چې یو څو یو چا ژوند اته دغه لنی د دې کژوند به راخېستای وو، بیا ماسیان به ول، د اولادونه به ول. اوس فکر کوم اوس دنیا کې هم دغه ډیر واړه موضوعات راخلي. واړه موضوعات په دې معنی نه دي چې هغه د لاندې کیسه قالب کې باید جوړ راشي. واړه موضوعات ډیر اړخونه لري. فرض دغه ورستیو کې ما یو ناول ولیکو د تحال په نوم باندې، سای ډیره واړه ده. یو انجلۍ ده، یو کلیواله جدی ده، دا ډیر غریب دي او پلار یې مړ ده، دا راځي فشار کې دی، یو پیسېدار اویا چې کدن میرمنې چې هغه ناروغ هم ده، دې خدمت کوي. ډیره واړه کیسه ده، خو د دې احساسات د هغه شاري او هغه کلیوال ژوند دغه توپیر د نور خبرې د ناول تقریبا اسلامي او شپته مخ راغلی ده.
دا خبره چې وړه موضوع هم پراخیده شي دا ممکن سم وي، لیکن بیا هم د نویو ناولونو او د لنډو کیسو د فرق په برخه کې هم دا وایي چې په نوی ناول کې موضوع باید پراخ وي. البته لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه، غډیر زاړه ناولونه خلا بیل دي چې داستایوس کې او ګورکی او دغه کسانو بلکې ټول ژوند به راخست، لیکن د پلاټ له خاطر ناول باید یو څه سره نور هم پراخ شي. ځینې کسان احمدی صاحب ډیر لیکل کوي لکه تاسو، تاسو دا د پنځلس ناول لیکلی دي. شای هغه کسان چې په لنډ وخت کې ډیر څه لیکي ممکن په کیسو کې ځینې شیان تکرار شي، کرکټرونه تکرار شي، صحنې تکرار شي، مکالمو کې تکرار راشي، دغه احساس تاسو کړی دی؟
او خامخا فرضاً ما هغه تیر ورځو خپل یو پخوانی ناول وس، نو په هغه کې ځینې دغسې جملې یو پېښه راغلي وس دغه اوسني و ناول کې کاش پس خونه خو تقریبا همغه ورته ونه. ما همدغه بوډا او لیوانو پلونو په ناول کې یو ډیالوګ کارولی و. څه وخت مخکې مې یو هندي فلم وکوت، ګوره څه خو لا پرېږدم، عین همغه ډیالوګ هغه ما خوښ شوی اوس هم په یاد و. هسې ما کارولی و په دغه فلم کې مو همغه خبره دوی راخستې وه، یعنی خبرې سره نږدې اساس سره یو ډول یې
د کره کتونکو په وینا که چېرته لیکوال خپل کرکټر انځور کې او هغه ته وده ورکړي او هغه تغییر وکړي له پیښو سره ممکن ته تکرار مخه ونیول شي.
او خامخا کرکټر کې داسې تکرار نه وي، کرکټر به تکرار نه وي، هغه ځینې پیښې ځینې کیسې ځینې جملې به تکرار وي.
یو بل شی هم ده، هغه لیکوال چې یوازې په خیال اتکا کوي ممکن تکرار ته ډیره مخه کړي. څنګه تاسو چې څه لیکي یوازې په خیال اتکا کوي؟
لیکسته خو دغه ساده سیا به خپل یو څه لیدلې نه ټولم خیال نه راځي، تخیل نه راځي، یا به بل څه درته ولي، یا به خپل نه کتاب سره مخامخ شوی. همدغه واقعیت او تخیل د خپل یو ناول ده، لنډه کیسه ده، او دا تاسو خبره سمه ده که ټول خیالي نو بیا کېدای شي مې برخي حتی دې صحنه دا یو بل څه نږدې وڅوک لیکي.
ستاسو احمدی صاحب ناولونه ډیر لوستونکي لري، د لیکلو په وخت لوستون کې ته پام کوي چې څه خوشوي او بیا همغه سناول لیکي؟
زه اول د خپل ځان خوښه ماته مهمه ده، د موضوعاتو کې به فکر کوم دغه موضوع اوس آیا په اوس وخت څومره مهمه ده، آیا خلک به یې خوښه کی نه به چې خوښه.
لوستون کې یو سطح نه دی، کوم لوستون کې په نظر کې نیسي؟
ناول خو داسې علمي شی نه ده، یو چا ستا درېمه څلورمه پورې مکتب لوستی یوازې هغه کتاب ولوستل چې د دومره سواد ابتدایي سواد ولري نو هغو یې ګټه ترې اخیستی، یعنې ادم داسې لوستلی شي.
تاسو تنها لوستونکي یاد کړل، یعنې هغه کسان چې لیک لوست کولی شي، خو ناول بیا په عین وخت کې ډېر پیچلی شی هم ده، یعنې نور کسان هم باید په نظر کې څوک ونیسي چې سطح یې یو څه لوړه وي.
ناول دغه انګلیزي اثر نه ده، ناول بیا څه اوس چې کوم چې لیکوال باید په نظر کې ونه نیسي چې دا ناول اوس مثلا د شپږم سم دی ورځ د کوم کې لپاره د کناډا یو پروفیسور لپاره دا یو دا چې چا لپاره د هغه دی عالی له الوار تحصیلات ولري. ناول په دې د غسې ذوقي مسایل رنګ غاړي، ناول هنر ده، هنر کې دا چې یو تابلو یو بیسواد هم خوند ورکي او یو ډیر دغه چا هم خوند ورکي چې هغه په نقاشي باندې پوهیږي.
احمدي صاحب فکر نه کوي چې ستاسو دغه نظر د نړۍ د مشهور نقادانو له نظر سره مخالف دی؟ فکر چیرته ساویل وړوي هغه کسان چې یوازې سواد لري هغه ممکن هیڅ پی پوی نسی؟
نه، دا ساویل وړې دا خو ډېر ډېر عقل لري فرضاً تاسو ته د ژبه نه یا ژبه باید په چلی
دل وړې ساتي لیکل باید په ساده ژبه وشي.
نو دا خو دا فرضاً اوس هغه ته نه اوس دا ورساینه ول غوما دا رنګا غوښنه دا تقریبا دا دوی فن سیکشن ورته وایي نه پوهم چې هغه معیار به برابرې کبنی خود استورو کسی دیگه کرکتر لازمه که یو آسمانی کشنای موجود لگه سر کن بل تور سیاره و سیاره پنو منی کن تخیلی سیاره ده آلتا جی و آلتا آر تا بیلی ما با درست جبه لیکلی دیگور اگه دی سیارو جوانده دی کائناتو جوانده دی استورو ما درست لیکلی دیسی لگه نا آر تو استفاده که ولی استی که اگه ابتدای سواد ولری او یک فرزند پانتنا فارقی ایسو کم مشکل نکتی لگی.
مثلا دیناری پاگ و ناولونو کسی دیر منل سیوی دی پیغو که روانی آرخ دیر مهم ده، لروانی آرخ کرکتر سرنگ بدلی شی، صحنه دیر مهم دی سی لکرکتر سرنگ ارتباط لری، مکالمه مهم دی سی دا مکالمه پتس سطح بند راخلی دی، نو دغشانو تا خود ابتدائی سواد والا نور پام کشی.
نو دا بیا بل کیسه ده که ناول یو برخه ده هغه چې مثلا کرکټر د دیقان سره خبرې کوي، هغه دیقان به خپله ژبه غږیږي. که همدغه کرکټر فرضاً پوهنتون کې ماسنوس لیکچر ورکوي نو بیا خو دغه کرکټر سره دیقان په ژبه باندې نسي غږیږي.
هغه رواني اړخ به څرنګه کوي؟ فرضاً د نفسیاتو تاثیر دی، هغه خو یو عادي لوستونکی نسي درک کولی په شنول کې.
څنګه ادب باندې پوه نه شوم؟
مثلا یو کرکټر له روحي پلوه په یو داستان کې په یو ناول کې تغییر کړی ده، یعنی یو څوک چې ابتدایي لیک لوست کولای شي هغه خو فکر نه کوم چې په دغه روحي تغییر باندې پوه شي.
فکر کوم دا اوس یواز دانه د سیدی راغ د لوړ ساتي استوادار خلک به دغه منی وست دغه دغه احساسات دغه یو شاید چې فکر کوم چې یو دغه یو څوک هم لري چې هغه ابتدایي زده کړې ولري زه فکر کوم چې دغه عربیات سیدی دا هنر دا هنر مش خاص تعریف نشته کولای ګوره یو کسان د ګوګل کې ولیکا چې دلانې کې تعریف په انګلیسي باندې ولیکا
شکاره خبر ده سی تعریف هنر نسره غشتلی زکه تعریفونه بیل دی لیکن وصول بیا بیل دی زکه وصول خو سایقل سی وی دی ورو ورو را مختصی وی دی
زه فکر کوم چې دغه 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 اتاقه تخیلی اثر وته موږ خاص وصول نه ستا کله ما څه لیکوال سم ما کوکنه باور وکړه زه په دې باندې پوهیدم داستان شي دا ناول شي دا په یو اصلي نوم خبر قوسی ورتګوره موسی ورتګوره مګر کیند له څوکلو ماسک دمنه نه اول چې زړه اخلم تر ډیره په هغه اسلوب باندې برابر ده ان دا هغه اسلوب دغه سم دي سماز د کلی ون
په دې برخه کې ټول دنیا ته سی وګورو ناول له پردوره غلې ده له غرب راغلې له اروپا راغلې ده دوی غوې نقطه سی ګورو هغه بیا د خبره نه مني سی یو څوک دې هیڅ په ناول باندې پوی نه سی او ناول دی ولیکي باید په ناول باندې پوی سی البته دوی غوې هدف له شنه ناول ده یعنی که چیرې څوک شنه ولي کې هغه باید په اصول باندې پوښ
چې هغه بوډا دیوان اوسونه به شنه ولي کې به شنه یې خو په اصول باندې نه پوهیدم او په دې باندې ته نو خبرت نه ول چې توای نه ول چې دا یدلاند کې څو نه ول ترمن توفیر چي نه
احمدی صاحب تاسو د سر څرګندونو تکراش ما په پیل کې دا پوښتنه وکړه چې تاسو د لومړي ناول او وروستي ناول فرق څه کې دی په دې حساب باندې فرق ډیر نه دی کړی
فرق لیکره فرق د موضوع لارخه کړای کې دا چې په د کریکټرونو د انتخاب په اړه باندې ما په افغانستان کې کریکټرونو نو انتخاب کړی انتخاب کړی اوس می شاید سم کریکټرونو انتخاب کړیم یا فرند د جری په اړه باندې د پیښو تلوسی په اړه باندې
د خدای بخښلی احمدی د اروا شادوی د د په باور د لومړي ناول او وروستي وي په نصر کې تغیر راغلی د احمدی ناولونه د پښتو ژبې له غو ناولونو څخه دي چې شاید تر ټولو ډیر لوستون کې ولري د دخول وستون کوله ډلې یو هم اسما کاکړ ده چې دا وایي د احمدی ټول آثار لوستې دي د اوس په هند کې ژوند کوي وی وخت د بی بی سی په تعلیمي پروګرام کې د مرحوم احمدی همکار و لا اخلي کاکړ څخه به وورو چې د دې په نصر د احمدی د لومړی ناولونو او وروستیو ترمنځ د لوستو په وخت څه توپیر احساس کړي
زه تاسو ته وایم چې هغه ول نو ولونه یې هم کوم د خپل ول لا کدا وخت نو ولونه یې چې و خو مو که څه څه په کابل دی اخرو کتابو کې لکه زه چې یو فلم ګورم خو مې تاسو په تاسو کې دی سنه چې څنګه دروازه خلاصه شو یا مې هر هغه کلمې سره یې زه هم غوښتل چې ولما زه هم غوښتل کله یو کلی کې دی ولما کار وکړای دی ولما یعنی ډیر ښه انځورونه یې
کوم اثر په تاسو باندې په ځانګړي ډول تاثیر کړی دی
په ما باندې دا جوجو کتاب چې ډیر زیات هغه څه څه چې دا ټولې ټولې نه خپلې په دې چې علامه سره په دې چې سره هغه یې د لیکنه لیکنه باندې आवाज ورکړې و نو مثلا دا ډیر زیات لکه یو خبره درته کوم دا نه کتاب دی ټول کتاب دی او ګډاو د لیوانو پلونه دا هر یو یو ډیر ښه غایدلو ده او خصوصا بغدادي پیری بغدادي پیری یو شاهکار چې د پښتو ادبیاتو په ایران کې تر
تاسو چې دا مختلف ناولونه لوستي دا ناولونه په څه برخه کې سره ورته تاسو ته معلوم شول
نه د دې یو ډیر مهمه برخه چې په ټول کې واده د وطن مخالیه دې سره هم سره تسلی کړی وي یانه هغه څه چې وطن په وطن کې کول نه ورسره مخ وا هغه یې په دې سره هم سره په دې کار دا سره په هر کې تاسو نه کې یو کتاب دی وي په ټول کې تاسو وکړي د وطن در د خلک در د ټول می در دا یې څه په تاسو دې تللی
دا نه ولونه چې تاسو لوستل د لوستو په وخت مو ژر ژر لوستي دي په لاند وخت کې لوستي دي او کنه یو برخه مو یو وخت لوستي را بیا ورستم بل برخه راخسته ده
دا څه دي چې تاسو خپل باندې خبرې کوي چې احمدی صاحب داسې یو لیکوال مو به هر وخت وویل چې کله به موږ کتاب لاس راغی چې څو دا کتاب خلاص نشو ما به کار پاتی شو ما به هر څه پاتی شو بس زمي نه کېدل چې دا کتاب دې ته کوم او یعنی یو څه صفه وایم نو ټول کتابونه هم داسې وو تاسو دې زموږ د دوستان چې واز موږ خپل کورنۍ کې زما بچیانو او زما خوستانه کې ما به دا د احمدي صاحب کتابونه په نوبت ورکوله او وګوري په جنګونه وچاوالي ما ته راکړه یو به ویلې ما ته کتاب راکړه او ټولو همدغه احساس درلوده
لاس ما کاکړ څخه په مننې افغانان ډېر کله خپل هنرمندان او تکړه خلک په ژوند نستې په مړینه یې ارمان کوي دا دود په ځینو ولایتونو کې څناڅه په بدلېدو دی په خوست کې تازه د لیکوال او فولکلورست الحاج عبدالکریم پتنګ د علمي او فرهنګي هڅو د ستاینې په هدف غونډه جوړه شوې وه تر اوسه د ښاغلي پتنګ 19 عنوانه کتابونه چاپ شوي او تازه یې 3 کتابونه خپره شوي دي خوستي ځوانان وایي دوی به وار په وار د هغو شخصیتونو ستاینه او د خدماتو قدردانی کوي چې په علمي فرهنګي او ټولنیزو برخو کې د پام وړ کارونه کړي دي نور حال د نجیب الله خیل پراپور کې
خوستي ځوانانو د لیکوال او فولکلورست عبدالکریم پتنګ علمي فرهنګي او ټولنیزې هڅې وستایلي او د ټولنې په اصلاح او د فرهنګ په پرمختګ کې د د رول اغیزناک وباله د افغاني فرهنګ د پرمختګ په لاره کې د نورو هڅو سربیره د عبدالکریم پتنګ 19 عنوانه بیلابیل کتابونه چاپ او خپره شوې دي د مندوزي د شوراغړي استاد خیبر آزادۍ رادیو ته ویل
د مندوزي ځوانانو شورا عبدالکریم پتنګ د دې لپاره وستایلو چې هغه په ډیر زیات عمر کې په همدغه نګدی ورځو کې درې کتابونه لچاپه راو بسل او دغه درې کتابونه ډیر بارزه کتابونه دي چې د په فرهنګي برخه کې او په دینی برخه کې د ټولنې خلک ترې استفاده کولای شي ټول ټال د ټول کتابونه نونه سو ټوک تر رسیدي
عبدالکریم پتنګ د تیر جمهوریت نظام په اولو کې څلور کال د ولایت اطلاعات او فرهنګ رئیس وو لیکوال او فرهنګ پال محمد الیاس وحدت وایي د خاغلی پتنګ په وجود کې ډیری فرهنګي ټولنې مجلې او جریدې تاسیس شوې
کله چې پتنګ سپ ته د اطلاعات کلتور ریاست غوښپالل شو د په وجود کې ډیری فرهنګي ټولنې جوړې شوې ډیری جریدې تاسیس شوې مجلې تاسیس شوې رادیوګانې جوړې شوې د په وجود کې د خوست رادیو تلویزیون په چوکاټ کې د خوست تلویزیون جوړ شو ودني ورته جوړ شو اطلاعات کلتور ریاست ته ودني جوړ شو د خوست په کچه یو خمس یم جوړ کوچ تاریخي اثر د خلکو د کورونو نه راټول کړل ډیر قیمتي اثر هم په کې شته د خوست موزیم ایجاد کړو
شاعر او لیکوال نوراجان بهیر عبدالکریم پتنګ له داسې لیکوالو ګوري چې نه یوازې په نظریاتي لحاظ بلکې په عملی ژوند کې هم د ټولنې د اصلاح هڅې کړې دي
زه فکر کوم چې خغلې پتنګ صاحب داسې یو لیکوال دی چې نه یوازې په نظریاتي لحاظ هغه د اجتماعي اصلاح غواړي د عمل نه هم د اجتماعي اصلاح لپاره کار کړی دی په سیمه کې په ځینو داسې دودونو رواجونو باندې چې هغه په ټولنه کې بد دي د هغې د مخنیوي لپاره او د خو رواجونو د پراختیا لپاره د هلې ځلې کړې دي
وطن شاعر او لیکوال پیر محمد کاروان وایي د عبدالکریم پتنګ په کتابونو کې د اوس وخت د کیسو او خاطرو راوړل لوستونکو ته د کتابونو پیغامونه په خټه ولیک دی
د پتنګ صاحب د غلار زما ډیره خوښه شو چې د ځینې د سیدنونو پرون ځینې کیسې او خاطرې راخستې دي او په دې کیسو او خاطرو کې ټولنې ته پیغامونه دي نه ټولنې ته د اسلام پیغامونه بکې دي ټولنې ته د خشبون پیغامونه بکې دي ټولنې ته د یو بل د منلو د تحمل او د زغم پیغامونه بکې دي او ډیر انساني او رحماني پیغامونه لرل د دوی د کتابونو
لیکوال او فولکلورست عبدالکریم پتنګ بیا د مندوزه شورا د دې اقدام ستاینه وکړه او له دوی وغوښتل چې په ورته توګه د هغو شخصیتونو خدمتونه وستایي چې ټولنې ته په علمي فرهنګي او ټولنیزو برخو کې په رښتینولۍ خدمت کوي
تاسو خلک لرو چې په دې وطن کې ډیر کار کړی دی خدمتونه یې کړی دي علمي او اقتصادي خدمتونه یې کړی دي خدای دې وکړي چې دوی همیشه دا مفکره داسې ژوندی وساتي چې همیشه د خپلو ژوندیو د مشرانو د علمي اشخاصو قدردانۍ وکړي او دوی په ژوند باندې دا غونډه جوړې کړي ما لپاره به دا د ډېره خوشحالۍ ځای وي
بل لوري ته د خوست د اطلاعات او فرهنګ ریاست چارواکي وایي د خدمتګارو شخصیتونو د خدمتونو د لمانځلو لپاره یو شمیر برنامه په پام کې لري د اطلاعات او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني وویل
هغه خلک کوم چې د موږ نه مخکې فرهنګ او د نشراتو د په علمي بخش کې خدمتونه کړي دي د هغوی د خدمتونو د ثبت لپاره ځینې پروګرامونه د غونډو په ترڅ کې د برنامو په ترڅ کې دا موږ لرو هم کوی هم نور به هم ځوانانو ته دا تشویق ورکو چې د خپل مشرون هغه خلک چې د فرهنګ او د علم او د نشراتو په برخه کې خدمتونه کړي دي هغه باید وستایو
دیادوانی ورده لدی مخکې د مندوزه ځوانانو شورا د دې ولایت د ماسترانو همدارنګ د دکتورا یا پی ایچ ډی لرونکو کسانو د لمانځل لپاره هم برنامه جوړه کړې وه.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا د ختمي
هم کره کتنه له آزادی رادیو.
نور محمد لاهو هغه شاعر دی چې په خواله رسنیو کې مینوال په ډېرې دودي یو شمېر کسانو د شعرونو په خپلو ژغونو ثبت کړي دي، موسیقي ورسره یوځای کړې ده او په خپلو فیسبوکونو کې خپره کړې دي. عوام په داسې حال کې دا شعرونه خوښوي چې له داسې تصویرونو مالامال دي چې شایي عادي لوستونکو ته درک آسانه هم نه وي. له ښاغلي لاهو څخه به واورو چې له لویه سره خلک د ده د کوم ډول شعرونو ډېر مینوال دي.
زیات دوی دغه د هغه شاعري خوښي چې په هغه کې درد زیات وي، مایوسي په کې ډېره وي. که څه هم زه ډېر کوشش کوم چې یو څه د خلکو ذهن راوړم، هغه تصویرونه دوی ته وړاندې کوم چې دوی بوزي او بلې خوا ته په اطلاع د دوی ذهن نوازش شي، یو څو شېبې له دغه تراژدي او له دغه تیارو راووزي. خو بیا هم چې ګورم د دوی ډېر تمایل همغه خوا ته ده، د غمجنه شاعري په اطلاع کې لنډی وایم، دې ته د خلکو تمایل ډېر ده.
نو کله چې تاسو شعر لیکئ د شعر د لیکلو په وخت باندې د خلکو خوښ ته پام کوي په دې سره؟
په ځینې وخت دا یو د احمد زهیر نه یو پوښتنه شوې وه چې د استاد اوستې سندرې ډېرې غمچنې دي او په خوا سندرې چې وي ډېرې مستې داسې زړه خوشحالوونکې وي، دا ولې ته ویل وایي چې دغه غمجنې سندرې وایي چې ما شروع کړې ډېر مینوال مې پیدا کړل او ډیر هم دا خوښي او زه مجبور یم دا غمجنې اوس پسې وایم، ځکه چې دوی اوس خوښي هغه عام نظر هغه علاقه هم دغه ده چې دغه د غمجنې ویرنې دغه شیان دوی واوري. نو موږ هم زه خپله له فطرت نه خو په مجموع کې موږ د داسې یو ټولنې په اطلاع نسل یو چې دغه قدم مو چې ایښی له وینو جګړې بدمرغۍ تبایو سره مخ یو دغه هم لیدلي تجربه کړې او زموږ شعر هم دا زموږ احساسات بیخي که داسې لنډی وایم لړل شوي دي په همدغه وینو تیارو باندې.
لو صاحب فکر نه کوي چې لیکوال شاعر باید خپل احساس د شطرنج د دانو غوندي اخوا اخوا نه کی احساس پریشتي په خپل نتیجه واخلي؟
ځینې وخت د په دې باور یم واقعا، خو موږ چې کله لیکل کوو قلم کشو نو په تا ولا پښتنه له ځانه دا وکړو چې موږ دا چې دی کو چاته دی کو اول دی کو. دا خبره په خوا یوازې د کیسه لیکوال ته کېده یا ژورنالیست ته کېده، او زما په نظر باید دا شاعر ته هم وسی. شاعر باید هم خو خلکو ته لیکي، نو زیات باید د خلکو احساسات راواخلي خو داسې راواخلي چې له یو بلې زاویې، یعنی په تکرار شکل سره وړاندې نه کړي. یعنې دې طرفدار نه یم چې په اطلاع شاعر الهام ته کې دي په ده باندې الهام وسي یا یو شاعر وسي د هغه کې. شاعر هم هنرمند لکه نور، لکه یو نقاش لکه نور، احساسات باید ولیکلی سي هنري کې د خلکو یې واوري یا پسې لاړ سي.
بیا هم له لاهو سره د ته خپه یې په نوم د ښاغلي لاهو شعر له ده څخه اورو.
خپای لکه زړه د مسافرو د دې ښار ټولې کوڅې دي تنګې شوې. سمندر مې وړله پکې ویده شو، واړم وام را سړی څنګه خپل لپه کې ځان ډوب کا، څنګه شړکنده باران دی. یو څوک شته چې زما تخر کې هېره شوې شنه چترۍ مې را په یاد کړي، کاش که هر وقت مال است که کنگل شوی پیالی غگ را تکواده. تخپه او یاران هم لکه زاړې په سفر راڅختلي په پښو مې سرې سکروټې لکه زخم راختلي په لوی پارک کې د دې ښار همکار روان دی سړی چیرته او د کومې ونې لاندې ستړی جسم خپل هوار کې هلته ګوره هلته ګوره څراغ خپلو لوټول شویو رڼاګانو پسې لاړو تله هم لکه ماشوم نه پخلا کېږي غرق شپه ده د شرابو ویرات مړی دکان کول دی و زما په تیاره ژوند خوشحاله یاره وای څومره تیارې وڅښم چې نشه سم څومره درد زخم ته ورکړم چې ته خوښ شې زه ویده شم ای چاکلیټا جواهرو ای ګلاب غږ مې اورئ تاسو خپله ورله ورشئ که پخلا شي ورته وایاست چې د باغ د ویالې غېږ کې څو شېبو کې زړه شوې یوه دنګه ځوانه ونه هر وخت ژاړي او خالي تشو لاسو ته ستا له شنې خوږې لمنې بیرته خپلې شیرچایي شکوفې غواړي
آنلاین زده کړې په غیاب کې لومړۍ زده کړې په نړۍ کې په اتلسمه پیړۍ کې پیل شوې چې د لیک په څیر څه به یې زده کوونکو ته استول او هغوی به د خپلو استوګنو په ځایونو کې له دې پارسلونو زده کړه کوله. په نړۍ کې د ټکنالوژي له ودې سره بیا دا ډول زده کړې د راډیو له لارې شروع شوې. په 1919 کال کې د امریکا د متحده ایالاتونو په ویسکانسن پوهنتون کې د راډیو له لارې تعلیم شروع شو. کله چې بیا تلویزیون پیدا شو د متحده ایالاتونو ایوا پوهنتون په 1930 کال کې د تلویزیون له لارې تعلیم پیل کړ. نږدې 50 کاله وروسته تر دې د متحده ایالاتونو په کالیفورنیا کې د کمپیوټر په مرسته زده کړې پیل شوې، خو په 2000 کال کې په ټوله نړۍ کې د کورونا وبا له خپرېدو سره آنلاین زده کړې د نړۍ په ښوونځیو پوهنتونونو کې عامې شوې. په افغانستان کې هم د کورونا پر مهال یو شمېر زده کوونکو د لیکوالۍ، ژورنالیزم، کمپیوټر او په نورو برخو کې آنلاین تعلیم وکړ. دا تدریس په افغانستان کې ګټور و. بصیر الحق عادل راپور لري.
په افغانستان او نړۍ کې د کورونا وبا له خپرېدو وروسته د آنلاین زده کړو مفکوره پیاوړې او قرار قرار رواج شوه، خو له لومړیو د دغه ډول زده کړو پر بڼه او میتود نیوکې کېدلې. دا چې افغانستان کې انټرنیټي خدمات محدود او د کیفیت کچه ټیټه ده، نو تر ټولو لوی لامل یې همدا دی چې پر لیک زده کړو ته د اغېزمنتوب له اړخه لږ پامر واوښت. خو یو شمېر ځوانان چې د لیکوالۍ، ژورنالیزم، انګلیسي او نورو برخو کې آنلاین کورسونه تعقیب کړي دي، وایي د زده کړو دا نوې تجربه ورته ډېره اغېزناکه وه. یعقوب سالم چې د غزنی ولایت اوسیدونکی دی او د ژورنالیزم له یوه پرلیکه کورس فارغ دی، ازادي راډیو ته وویل زده کړې له دې امله ګټوره وه چې هر وخت کولی شو لوست ترلاسه کړي، وای وري او زده کړې ترې وکړي.
موږ ته چې به کوم درسي ساعت کې پر راپور باندې بحث کېده، ورته وخت کې به موږ ته دنده راکول کېده چې موږ راپور ولیکو، راپور ثبت کړو او بیا یې له اکاډمۍ سره شریک کړو. په دې شکل به موږ ته عملي روزنه راکول کېده د راپور جوړولو برخه کې. بله ګټه یې دا وه چې کوم درسي ساعت به چې موږ ته وړاندې کېده، موږ مجبور وو چې یاد درسي ساعت د نوټ کتابچې ته ورسوو، برداشت واخلو او برداشت یې له اکاډمۍ سره شریک کړو. په دې توګه به زموږ حاضري هم اخیستل کېده او درس به مو یو ځل اورېده او بیا به مو د نوټ کتابچې ته رسول. په دې شکل په ذهن کې ښه پاتې کېده.
خاغلی سالم وایي تر ټولو مثبته برخه دا وه چې د استاد لخوا اپلوډ شوی ویډیوی د ورځې او یا هم د شپې په هره برخه کې ترلاسه کولای شو او چې وخت به ومن نو تعقیب به وکړه. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
بل ګټه دا وه چې هر وخت مرسیدګي کولای شوی. مثلا عموما بس موږ درس د سهار لخوا اپلوډېده، موږ کولای شوی چې ماسپښین کې رسیدګي وکړو، ماښام کې وکړو، حتی د شپې برخه کې رسیدګي وکړو. هیڅ وخت آنلاین زده کړو لپاره ناوخته نه و. هغه درس تا سره په کمپیوټر کې، در سره دا په موبایل کې، در سره دا هر وخت کولای شي چې استفاده ځینې وکړي. دا د آنلاین زده کړو هغه تر ټولو مثبت فاینډ ده.
دغه راز سیرګل عابد بیا له ننګرهار ولایت د لیکوالۍ برخه کې پر لیکه کورس څارلی دی. نوموړی د لیکوالۍ اړوند آنلاین کورس موضوعات او تر څنګ یې د هغو کورنیو دندو په اړه معلومات راکوي چې د زده کړو پر مهال یې ترسره کړي دي.
یو لیکوال باید کوم ډول لیکوالي وکړي، څنګه ښه لیکوال کېدای شي؟ بله دا هغه پوښتنه چې آیا زه به لیکوال شم د کورس په تعقیب سره مې د دې پوښتنې ځواب سربېره دا جرأت هم پېښ په ټولنه کې د یو لیکوال په حیث خپل قلم ته حرکت ورکړ. په کورس کې مې ډېر څه زده کړل، خو هغه موضوعګانې چې ما د لیکوالۍ ډېره لیوالتیا درلوده مګر په دې نه پوهېدم چې څنګه او له کوم ځای پیل کړم. په میاشتنی کورس کې مې د لیکوالۍ ارزښت، تحقیق او تحلیق، په لیکوالۍ کې کوم ډول موضوعات وکارول شي، مقاله څنګه ولیکل شي، لومړي ځل لپاره لیکنه څنګه پیل شي، لیکوالۍ لپاره موضوعات له کومه پیدا کړو، څنګه کولای شو چې لیکوالان شو، لیکوال ځانګړنې کومې دي، نوې موضوعات له کومه پیدا کړو، یو موضوع له څو زاویو وڅېړو. چې تر ټولو مهمه اغیزه دا ده چې زما لپاره د تعلیمي کچې لوړاوي په موخه د زده کړې دروازه خلاصه.
ښاغلی څیرهګل عابد دا هم راته وایي چې له آنلاین کورس وروسته یې زده کړیزه برخه کې کوم بدلونونه حس کړل.
هر څه چې وغواړي دلته ترلاسه کولی شي. دغه موبایل په سم ډول استعمالول دي، دا هغه څه دي چې موږ په دې کورس کې یاد کړو. کوالی کورس کې ښوونکی په وخت وخت باندې هغه درسي کورس علاوه هر زده کوونکی په شخصي ادرس تعقیبول، څو خپل درس په سمه توګه تعقیب او خپل برداشتونه ولیکي او ښوونکي ته ولیږي تر څو یې هغه نیمګړتیا اصلاح کړي. کوالی په برخه کې موږ ته پیدا شوې پوښتنې په ډېر ورین تندي ځوابېدلې. د آنلاین کورس یو ګټه چې یوازې یو زده کوونکی هر وخت وغواړي درس په بار بار تعقیبولی شي.
محمد نسیم میواندوال چې له کندهار دغه ډول دوه نیم میاشتنی کورس کې د انټرنیټ له لارې زده کړې کړي دي وایي هغه څه زده کړي دي چې مخکې نه ورباندې پوهېده. ښاغلی میواندوال وایي د لیکوالۍ د آنلاین کورس له پیل مخکې زړه غوښتل چې پر ډیرو موضوعاتو یو څه ولیکي خو لارلیکه ورته نه وه معلومه.
آنلاین زده کړې ډېرې موثره دي په اوس عصر کې، چون که وګورو اوس په ټولنه کې د هر فرد سره ځیرک موبایل موجود وي، همدا ډول نړیوال جال چې ورته ویل کېږي هغه هر څوک سره وصل دي. نو د دې لپاره چې یو څوک په دې باندې بې ځایه وخت تېروي، ښه دا ده چې د دغه موقع او د دې څخه یو ښه استفاده وکړي. د دې فضای چې فیسبوک وکاروي، ښه دا ده چې دې په یو آنلاین کورس کې داخله واخلي. په اونۍ کې دوه ساعته آنلاین ذکر لرلې او دغه لپاره موږ تقسیم اوقات جوړ کړی و چې نننۍ درس چې موږ ډاونلوډو څه وخت باید تعقیب کو، او همدا ډول د دې درس اړوند پوښتنې د ځان سره باید نوټ کو او هغه په مستقیم ډول د استاد سره شریک کو. همدا ډول موږ ته د استاد له لوري د اونۍ په اخره کې یا په پای کې موږ ته کورنۍ دنده راکول کېدلې چې استاد لوري څخه موږ ته موضوع ټاکل کېدله، یا کله کله به اختیار د موضوع د ټاکلو مشترک وسو چې تاسو له خپل ځانه پر یو موضوع باندې څه ولیکئ.
بل پلو د پرلیکه کورسونو استادان وایي دا ډول زده کړې د نړۍ په کچه مروج دي چې آن د نړۍ معتبر پوهنتونونه هم دا ډول پروګرامونه لري. سردار ولی سرحدی په زابل کې د یو داسې ښوونیز مرکز مسؤول دی چې د حضوري درسونو تر څنګ پر لیکه لیکچرونه هم وړاندې کوي. نوموړی وایي د افغانستان خلک او ځوانان چې ډیر بوخت دي پر لیکه زده کړه ورته ډیره ګټوره ده.
موږ وینو چې په نړیوال الکترونیکي مارکیټ کې د کمپیوټر زده کړو یا د انګلیسي زده کړو هغه ویډیوګانې یا هغه څه چې په انټرنیټ باندې موجود وي، دا غلطه ده چې ته خزرې ځوانان استفاده کوي او د لوړ استعداد څښتنان له دې څخه فراخ کوي. زه یو شی باندې ډاډه یم، هغه دا چې دا پروسه موږ تطبیق کړې ده او تر ډېره حده فیډبک یا ریزلټ مثبت ده چې هغه په څو برخو کې ځان رانغاړي. د زده کوونکو هڅونه ده او د دوی ظرفیت لوړونده که موږ ووینو. یو کتاب وي چې د یو کتابتون څخه یې څوک اخلي، ولې داغه د مطالعې ورسته په بار بار مطالعې ورسته بیا هم ځینې داسې برخې وي چې د هغه مطالعه کوونکي په دماغ کې فاته نه شي، خو که دی هر وخت وغواړي دی له هغه کتاب بېرته را خلاصوي او هغه برخه قوي کوي، له سره یې اپډیټوي. همدا یو ګټه د آنلاین زده کړې عیني شکل چې ویډیو یې تدریس یو شاګرد ته پروت وي او هغه یې وګوري، بعد له هغه څخه هغه شاګرد کولای شي چې هر وخت ارتیا سو بیرته ما ویډیو لسره وګوري.
که څه هم آنلاین زده کړې په افغانستان کې نوی دی او تر ډیره یې پر میتود او ګټه خستنه زده کوونکي نه پوهیږي، خو له تیرو څو کلونو راهیسې چې د کورونا وبا افغانستان کې خپره شوې په پوهنتونونو، ښوونیزو مرکزونو او نورو تعلیمي بنسټونو کې د ګوګل کلاس روم، زوم، مسنجر، واټس اپ او ټیلیګرام له لارې تدریس ترسره کیږي. افغانستان کې د پرلیک زده کړو پر وړاندې تر ټولو لوی خنډ د انټرنیټ محدودیت او ټیټ کیفیت دی.
آزادی رادیو مجله ل آزادی رادیو څخه اوري.
لیکوال عابد سپوږمۍ د مهاجرې په نوم خپل لنډه کیسه لوستې او آزادی رادیو ادبي مجلې پروګرام ته راستولې ده.
زیرچا کی خړ اوګد کالی ځان کی وو لاله ری را روانه وا لاسونه شاته نیولی وو ورو ورو پارک کې د ښځو ناستې ډلې ته نږدې شو ټولې لسترګو ته دیکړې د عینا کوتر شایې سترګې وسولولې د بوټونو ګردې وڅانډ په خپل ژبه یې کوم څه وویل خو خلک پرې پون شول خپل لاس یې اشاره وکړه هلتا بیا یې خپل ملا ته لاس ونیو بیا هم د چا سر پر خلاص نه شو ښځو ورته وویل ملا دې خوږیږي دی بیا هم ملا کلک نیولې وه خو له حرکاتو یې ښکارېده چې غواړي ووایي هلته له ما سره یو ځای پر څوکۍ کېنئ خپلې دوه ګوتې ونیولې ویې ویل سوریا دوه کاله کېږي چې له سوریې راغلی یم ناستې ښځې خپلو کې بیا هم خبرو بوختې شوې دی بیا په خپله ژبه او اشارو کوم څه وویل خو نه څوک پرې پوه شول او نه یې چندان اهمیت ورکړ د خپلې لاړې تیرې کړې مسکه شوه مخې واړوه بیرته خپل ځای خواته روانه شوه لرې د ونې لاندې پر څوکۍ کېناسته د لرې مې ور پام و کله به یې پورته پارک ته کتل کله به یې سر ښوراوه کله لاس او کله پښه زړه تنګې ښکارېده چې هر څوک یې له مخې تېرېدل دې به ښه پسې ور وکتل خو څوک نه و چې ورسره پرې خبرې وکړي ورځ په تیاره کېدو وه د ښځو ډله هم یو او بل خوا تیته شوه خو دا لا هم پر همغې څوکۍ د همغې ونې لاندې ناسته وه خوا ته یې ورغلم ورته ومې ویل شپه هم دلته تېروي راته وی کتل هیڅ یې ونه ویل پوه نه شوه چې څه وایم د لاس په اشارو مې یو څه پوه کړه راته وی کتل سر یې وښوراوه وی ویل نه ودرېده روانه شوه همدې کوڅې په پای کې وروستي کور ته ننوته شیبه وروسته یې د کور د یوې کوټې څراغ بل شو
د اخلي سپوشمې له همدې کې سره آزادی رادیو مجله خبرونه راند غاړم تر بلې غنې مو زحمت شیبر په خدای سپارم.
غنی خور دا سیغم ندارو لری نتم کل جهان دسترگی سترگی نشت سترگی دا سنم غنی 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 خور دا سیغم ندارو لری نتم کل جهان دسترگی سترگی نشت سترگی دا سنم غنی خور دا سیغم دا سیغم دا سیغم
سنم نه په بام د لیلا مسجونه سای